په کابل کې د مسګر څلور بجې سي. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې وسات کې به ووري چې د افغانستان د مشان جرګې داری پلاوي خبرداري ورکوي چې که حکومت قانون پر خلکو یو شان پلی نه کړي له خطر سره به مخامخ سي. د دې جرګې استازي وایي چې د قانون نه پلی کېدلو د خلکو باور کم، ناامنۍ ډېری او د طالبانو محاکمو ته د خلکو ورماتېدل زیات کړي دي. دا او نور مطلب هم په روانه خبرونه کې اوریدلی سي. خو تر څه دمخه خبرونو تورزو د نړۍ خبرونو وروسته راځي. لومړی له ناجیه صفی څخه د افغانستان اړوند مهم خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمه خبرونو سره ټکی د کونړ په دوه ولسوالیو، خاص کونړ او سرکانو ولسوالۍ، د پاکستان له لوري یو ځل بیا سلویښت نور توغندي وشتل شوي. د کابل امنیه قمندان وایي د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز د دوو کارکوونکو د وژل کېدو په تړاو د دوی پلټنې پیل شوي. او د غور چارواکي وایي د کوکنارو د کښت په خاطر باید کروندګر مجازات شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عالمانو شورا د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د مشر وروستۍ څرګندونې په تلکه وغندلې. د افغانستان د عالمانو د شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
فضل الرحمن بیا هم خپل دښمنانه نظر لاندې کړی دی. موږ تاسو ولیدل چې د افغانستان له اکثر ولایتونو نه خارجي بیرغونه ټول شول او د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې، ولې په هېڅ ولایت څوک سولې ته اماده نه شول.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت علماء پاکستان مشر مولانا فضل الرحمن تیره ورځ ویلي تر کومه چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشت دي په دغه هېواد کې به سوله رانه شي. د افغان امریکایي په هنتون سرپرست مشر پر افغان حکومت او په ځنګړي ډول پاکستان غږ کوي چې د دغه په هنتون د دوه تختول شویو استادانو د راخوشي کولو لپاره عملی اقدامات وکړي. ډیوډ سیدنی نن ازادي رادیو ته ویل تر دې دمه د تختول شویو استادانو د ساتنې ځای په اړه دقیق معلومات نشته.
زه په دې قضیه کې پر ټولو ښیلو خواوو په ځانګړي ډول د پاکستان پر حکومت غږ کوم چې زموږ د دو پروفیسرانو په خوشي کولو کې جدي اقدام وکړي تر څو دوی کورنۍ ته ستانه شي.
خو په کابل کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي برخه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغان امریکایي پوهنتون دغه دوه تنه استادان د تیر لمریز کال په اسد میاشت کې د کابل د درلمان په سیمه کې داسې مهال وتښتول شول چې له پوهنتونه د خپل استوګنځي په لور روان و. د کونړ په دوه ولسوالیو، خاص کونړ او سرکانو ولسوالۍ، د پاکستان له لورې سلویښت توغندي وشتل شوي. د کونړ امنیه قمندان جنرال جمعګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې پر یادو ولسوالیو توغول شوي. نوموړي وویل چې په دغو بریدونو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي، خو د معلوماتو له مخې په تیرو څو میاشتو کې پاکستان د افغانستان پر سرحدي ولایتونو سلګونه توغندي وشتلي چې څلور کسان وژل شوي، لس ټپیان او په لسګونه کورنۍ د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د کابل امنیه قمندان وایي د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز د دوو کارکوونکو د وژل کېدو په تړاو د دوی پلټنې پیل شوې دي. حسن شاه فروغ نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه معلومه نه ده چې دا پیښه تروریستي وه که نه. نوموړي وویل چې یاده پیښه نن سهار د کابل ښار د قمبر څلور لارې په سیمه کې رامنځته شوې ده. او د غور چارواکي وایي د کوکنارو د کښت په خاطر باید کروندګر مجازات شي. د دغه ولایت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې رئیس محمد یوسف وکیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخدره موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی نتیجه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د غور د مدني ټولنو یو شمېر فعالینو په یاد ولایت کې د کوکنارو د کښت له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اوو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده چې د اوو هیوادونو دا ډله به په یوې ځانګړې غونډه کې د سوریې پر کړکیچ بحث وکړي. د ایټالیا خبري اژانس راپور ورکړی دی چې ټیلرسن او د اوو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو نور وزیران به سبا په یوه غونډه کې د سوریې په اړه بحث وکړي. په پام کې ده چې د اوو صنعتي هیوادونو په دې ځانګړې غونډه کې به د دې هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د ترکیې، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان، اردن او قطر د بهرنیو چارو وزیران هم برخه ولري. د اوو صنعتي هیوادونو په ډله کې امریکا، جاپان، جرمني، برتانیا، ایټالیا، کاناډا او فرانسه شامل دي. روسیا له دې ډلې څخه وروسته له هغې وایستل سوه چې په 2014 کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه. باور دی چې په دې غونډه کې به د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن څخه وغواړي چې د سوریې په اړه د امریکا پالیسي په روښانه توګه ورته تشریح کړي. امریکا په دې وروستیو کې د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال د ادعاو په ځواب کې په سوریه کې پر یوې پوځي اډې د توغندي بریدونه وکړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د اروپا په ضد په خبره کې اشاره کړې چې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیه د ګډون غوښتنې ته بل سره کتنه وکړي. د ویلي چې اروپا به د ترکانو پر ضد د خپلو کړنو بیا پریکړي. پرون په ازمیر کې د وینا پر مهال اردوغان وویل اروپایي اتحادیه ته د ترکیه د شاملېدو خبرې به د ترکیه په اساسي قانون کې د تغییراتو لپاره تر ټول پښتنو وروسته پیل سي. ټاکل سوی ده دغه ټول پښتنه د اپریل په 14 وسی. اردوغان وویل اروپا لکه یو ناروغ سړی داسې دی. اروپایي سیاستوالو د 19 پیړۍ پر مهال د عثماني امپراتورۍ د سقوط په کلونو کې همدا خبره کړې وه. اردوغان له نورو کسانو سره یو ځای محافظه کاره د اسلامي عدالت او پرمختګ ګوند جوړ کړ او په 2003 کال کې صدر اعظم وټاکل سو. په 2014 کال کې ولسمشر سو او له هغه وروسته یې ژمنه وکړه چې د ترکیې حکومت بل پارلماني نظام د ولسمشرۍ جمهوریت ته اړوي. راتلونکي ټول پښتنه د همدې موضوع په خاطر کېږي. اردوغان ادعا کوي چې دا کار په ترکیه کې د سیاسي ثبات په خاطر مهم دی، خو منتقدین وایي چې دا تغییر به یو کس ته ډیر واک ورکړي. له اروپا سره د اردوغان اړیکې په دې وروستیو کې ځکه ترنګل سوي چې یو شمېر اروپایي هیوادونو په خپلو ښارونو کې د اردوغان پلویانو ته د ترکیه د ټول پښتنو په اړه د لاریونو اجازه ورنه کړه. نن د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په یو موټر بم چاودنه کې یو دولتي چارواکی ویل سوی دی. تر دې چاودنې وروسته پر یو پوځي روزنی مرکز ځان مرګ برید وسو. د موګادیشو د ښاروال ویند عبدی فتح عمر حالین وویل په موټر بم چاودنه کې د ټیټې رتبې دولتي کارکونکی وژل سوی دی. تر اوسه د موټر بم چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په یو بله پیښه کې یو حمله کوونکی چې نظامي جامې یې اغوستې وې د نظامي روزنیز مرکز خوا ته ورغلی او په ځان پورې تړلي مواد تر چاودېدو مخکې یې پر سرتیرو ډزې پیل کړې. د تلفاتو په اړه رسمي ارقام تر اوسه نه دي اعلان سوي، خو یو سرتیری چې د حملې پر مهال په روزنیز مرکز کې وویل چې په حمله کې درې سرتیری ووژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. الشباب اسلامي سختریزې ډلې د ځانمرګې برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې شاوخوا 12 سرتیری او د هغوی ښوونکي په دې حمله کې وژل سوي دي. دغه ډله د خپلو حملو د تلفاتو لوړ شمېر اعلانوي چې په رسمي توګه نه تاییدېږي. پرون په موګادیشو کې په یو بل حمله کې د الشباب ډلې یو موټر بم په یو نظامی اډه په حمله کې شاوخوا 15 کسان وژل. د خبرونو پای.
د هم د افغانستان د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریت په کچه اټکل شوی. نن به په کابل کې اسمان به صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 2. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 14. په کندهار کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 12. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 12. په فیض آباد کې به اسمان به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 8. او په جلال آباد کې به اسمان به صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11.
خبرونه مل آزادی رادیو اوریدل. د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی خبرداري ورکوي چې که حکومت قانون پر خلکو یو شان پلی نه کړي له خطر سره به مخامخ شي. د افغان حکومت خبرګون څه دی؟
کله چې قضایه قوه حکم کوي په اوتومات ډول باندې هغه کوي چې د تطبیق مسؤلیت لري هغه به تطبیق کیږي.
په همدې حال کې د کابل امنیه قمندانۍ تایید کړی چې له اداري فساد سره د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز دوه کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ په دریو کلیو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر تهدید لاندې دي پوځي عملیات پیل سوه. د دغو عملیاتو یو مشر ازادي راډیو ته وویل
په د میمن ولسوالۍ په شل کیلومتري یا په پنځه ویشت کیلومتري کې په دغه سره بغل کې موږ عملیات لرو، دښمن ته موږ سل په سل کې ماتې ورکوو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د نورو مطالبو ترڅنګ دا وری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د بحران په اړه جوړ شوې غونډه کې د ګډون لپاره په ایټالیا کې دی. په دوهم نیمایي کې ونیس پروګرامونه لرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او ازادي راډیو ګډ ځانګړی ونیس پروګرام او د انصاف په لټه کې درته خبریږي. اورېدو ته یې بلنه درکوم. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې درې پلاوی خبرداری ورکوي چې که حکومت قانون پر خلکو یو شان پلی نه کړي له خطر سره به مخامخ سي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل د قانون نه پلی کېدلو د خلکو باور کم، ناامنۍ زیاتې او د طالبانو محاکمو ته د خلکو ورماتېدل زیات کړي دي. په ورته وخت کې جمهوري ریاست یو ځل بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې قانون به پر ټولو خلکو یو شان پلی کېږي. تفصیل د خان محمد سین راپور کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي کومې دوسیې چې د محاکمو لخوا فیصله شوي باید عملي شي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل که قانون پر خلکو یو شان پلی نه شي، د نظام مشروعیت به له پښتنو سره مخ او د خلکو باور به پرې کم شي.
فیصله های محاکم موجود
است. دوبل د محاکم او پریکړه موجود دي، خو له بده مرغه چې تعقیب شوی او پلی شوی نه دي. که حکومت دغه دوسیه پلی نه کړي نو دا به په دې معنا وي چې حکومت په غیر مستقیم ډول پر خپل ناتوانۍ اعتراف کوي.
اعتراف
کړي
د غیر مستقیم
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد مبارزې ځانګړې ابتدایي محکمې د هرات د ولایتي شورا پر رئیس کامران علیزي د دوه نیمو کلونو حبس پریکړه کړې، خو نوموړی تر اوسه هم نه دی نیول شوی. همدارنګه د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی ادعا کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د ساتونکو لخوا پرې جنسي تیری شوی، خو د ده د دوسیې د څېړنې څرنګوالی هم تر اوسه له خلکو سره شریک نه شو. په دې اړه لوی څارنوالۍ د دوستم د اوو ساتونکو د نیولو حکم صادر کړ. له دغو نیول شوو څخه د څېړنو د بهیر راپور خپور شو، خو د نیول کېدو خبرې تر اوسه خپور شوی نه دی. د ولسمشر میرمن بیبی ګل غنی ویلي چې عبدالرشید دوستم په خپل کور کې حبس تیروي، خو د ښاغلي دوستم دفتر دغه خبره رد کړې ده. دلته دا پوښتنه راپیدا کیږي چې د محاکمو پریکړې یوازې پر عامو خلکو پلي کیږي او که په زورواکو هم؟ هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ولرو، خو له هڅو سره سره بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د قضایي قوې د هرې پریکړې پلي کولو ته ژمنه ده. د ولسمشر د ویاند مرستیال دواخان میناپال ازادي راډیو ته وویل هر څوک که په هر مقام کې وي له قانون څخه پورته نه دی.
کله چې قضایه قوه حکم کوي په اوتومات ډول باندې هغه پوهوي چې د تطبیق مسؤلیت یې لري، هغه به قانون د ټولو لپاره یو شان دی او پر ټولو باندې په یو شان باندې تطبیق کیږي.
کارپوهان وایي د قانون پلي کول د دیموکراتیکو نظامونو یو اصل دی، او کله چې دغه اصل پلی نه شي د نظام مشروعیت له پوښتنې سره مخ کیږي. له دې ډلې مسافری ور وایي چې که قانون پر خلکو یو شان پلی نه شي، زورواکي مفسدین او مافیا به زړور او د نظام پر وړاندې به په یو لوی خطر بدل شي.
د افغانستان د مشرانو جرګې دا خبرداری داسې مهال کېږي چې د کابل امنیه قمندانۍ تایید کړی چې له اداري فساد سره د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز دوه کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي دي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي وایي چې په دې پېښه کې اقتصادي او سیاسي مافیایي کړۍ لاس لري. سبون کاکړ نور تفصیل راکوي.
د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې دا پېښه د دوشنبې په ورځ د سهار پر 8:30 بجې د خمبر څلور لارې په سیمه کې رامنځته شوې چې اوس مهال د پېښې د څرنګوالي په اړه د پلټنې ټیم په سیمه کې په څېړنو بوخت دی. د کابل امنیه قمندان حسن شاه فاروق د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه وژل شوي کسان چې یو نارینه او بله یې ښځینه وه، له اداري فساد سره د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې په ځانګړي عدلي او قضایي مرکز کې یې دنده درلوده چې د نامعلوم کسان لخوا ووژل شوه. دی وایي کله چې له کور څخه راوتل دا پېښه رامنځته شوه، یوه یې د سامي په نوم ښځینه ساتنمنه وه او بل یې هم زموږ کارمند و چې دواړه د درنو جرمونو په وړاندې عدلي او قضایي مرکز کې کارکوونکي وه. موږ ګورو چې ښځه څه ډول ده. دوی زموږ له ډېرو فعالو کارکوونکو څخه نه وه. ښاغلي فروغ د حمله کوونکو د شمېر په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې تر پلټونو وروسته به ټول جزئیات په ډاګه کړي. تر دې وړاندې د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس هم ویلي و چې دا دوه کسان د نامعلوم وسلو لخوا وژل شوي دي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د درنو جرمونو په وړاندې عدلیه او قضایي مرکز په دې وروستیو کې یو شمېر لوړ پوړي چارواکي چې په اداري فساد تورن ول په مجازاتو محکوم کړي دي. له اداري فساد سره د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې دا ځانګړی عدلیه او قضایي مرکز تیر کال د سرطان په میاشت کې د لوړ پوړي چارواکو لخوا په کابل کې پرانستل شو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون د یاد مرکز د دوو کارکوونکو وژل د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې د دې پیښې تر شا اقتصادي او سیاسي مافیایي کړۍ لاس لري. د دغه کمیسیون غړی نواب منګل:
زه فکر کوم چې دغه دوسیو ته لاسرسی درلود چې په هغه کې به لوړ رتبه د دولت کارکوونکي شامل و، بینان د ځینو حلقو او اشخاصو لخوا او د مافیا لخوا شهادت رسول شوي دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي چې حکومت باید د داشان پیښو د مخنیوي په هدف مهمو امنیتي پوسټونو ته وړ کسان وګماري او تر څنګ قوانین هم په ښه ډول عملي کړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لرین او کولی سي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم اوري، پته مو د ازادي رادیو دات کام. دوستانو، د افغانستان روان وضعیت په کتو لکه چې تاسو هم خبر یاست، ټکسوي روانه اونۍ د جمعې پورس په مسکو کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې په دې هیواد کې د جګړې د پای تر رسیدو او د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وسی. په دې غونډه کې له مهم لوبغاړي یعنی امریکا پرته چې د افغانستان د حکومت عمده متحد دی، د سیمې اکثره لوبغاړي ګډون کوي. د امریکا متحده ایالاتو چې لښپاره سو کلونو راهیسې د هیواد کې د پوځي او ملکي هڅو مشري کوي، د مسکو په خبرو کې نه ګډون بې د دې غونډې پر نتیجو اغیز وکړي. پر دې او د مسکو د غونډې پر رڼا کې د سولې په اړه پر ورته نور مهمو موضوعاتو نوریاس نوري یو تفصیلي راپور لري چې همدا اوس را سره سټوډیو کې دی. نور صاحب:
بله فریبا جان، مننه. موسکو له واشنگتن پرته د سیمې له نورو لوبغاړو سره په افغانستان کې د امن پر مسلې خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د موسکو غونډه د سولې کومه نوې هڅه نه ده، بلکې د افغانستان پر ملکیت د دې بهیر یوه بله لړۍ ده چې موسکو یې کوربتوب کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد ازادي راډیو ته وویل د موسکو په غونډه کې د امریکا د متحدو ایالتونو نه ګډون دا معنا نه لري چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ نه کوي.
دی امریکی متحده ایالات چې همیشه د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کړی ده، د هغوی ګډون نه کول د مسکو په ناسته کې دا معنا نه لري چې متحده ایالات د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ نه کوي. دا معنا نه لري متحده ایالات د افغانستان یو مهم عامل دی په نړۍ کې او د افغانستان دولت او خلکو سره د توریزم په جګړه کې همدارنګه
که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو د مسکو په غونډه کې د نه ګډون په اړه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی په دې وروستیو کې اسوشیټد پرس خبري اژانس ته ویلي چې واشنگتن په دې غونډه کې د ګډون بلنه ذکر رد کړې چې له مخکې ورسره مشوره نه وه شوې او امریکا هم نه پوهیږي چې د دې غونډې له جوړولو د مسکو هدف څه دی. له دې مخکې د دې وزارت یو بل چارواکي رسنیو ته ویلي و چې واشنگتن له خپل اړخه ډېر هڅه کوي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان مخامخ خبرو ته سره کښېني. دغه چارواکي دا هم ویلي و چې د افغانستان له حکومت سره د هر سیمه ییز ملاتړ هرکلی کوي او د سیمې مهمو لوبغاړو ته پکار ده چې یوه ګډ دریځ ته ورسیږي او دا مسله یقیني کړي چې د افغانستان کړکیچ یوازې او یوازې د افغانستان د حکومت او طالبانو او نورو ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو له لارې هواریدای شي. د افغانستان په اړه د موسکو دا درېمه غونډه ده. په لومړۍ هغې کې نه افغانستان او نه هم متحدو ایالتونو ګډون کړی و. په دوهمه غونډه کې پر افغانستان سربیره په سیمه کې بل مهم ملاتړي هند هم ګډون وکړ، خو واشنگتن بیا هم پکې نه و. د موسکو په دوهمه غونډه کې د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ جوړولو رئیس کاوه چې د یو شمېر افغان کتونکو په باور هغه د دې لپاره چې له طالبانو سره د روسیې له اړیکو د افغانستان حکومت ناراضه و او غوښتل چې د دې غونډې اهمیت کم کړي. دا ځل د موسکو په غونډه کې چې پراخه شوې او پر افغانستان، پاکستان، ایران، چین، هند او روسیې سربیره د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونه ګډون کوي. افغانستان په کومه کچه پکې ګډون کوي؟ دا پوښتنه مو د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویان ښاغلي آزاد څخه وکړه. د ښاغلي آزاد په وینا، دا ځل هم د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت په دې غونډه کې ګډون کوي، خو دا چې په کومه کچه تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده شوې. پاکستان چې په سیمه کې د افغانستان د جګړې یو بل مهم لوبغاړی دی او د موسکو په مخکنیو دواړو غونډو کې ګډون کړی و. د موسکو په غونډه کې د واشنگټن پر نه ګډون اندېښنه څرګنده کړې ده. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار طارق فاطمی ویلي چې د موسکو په غونډه کې د امریکا ګډون ضروري، ځکه دی چې دا هیواد د افغانستان د جګړې اساسي لوبغاړی دی. د هغه په وینا، په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د واشنگټن ګټې نغښتې دي. هغه په دې اړه چې د واشنگټن له ګډون پرته د دې غونډې نتیجه به د سولې د ټینګښت لپاره مؤثره وي ونه ویل. خو افغان کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانکزی وای، متحده ایالات د افغانستان د روانې جګړې مهم اړخ دی او د موسکو په غونډه کې ګډون مهم دی.
زه فکر کوم چې د افغانستان په قضیه کې یو جدي اړخ د امریکای متحده ایالات ده او راتلونکي کې به هم وي. که چیرې د موسکو په غونډه کې د امریکای متحده ایالات ګډون ونه کړي، دغه مذاکرات په یقیني ډول نیمګړي دي او څه الزامات د امریکای خواته نه توجیه کیږي. بلان په ټوله کې د موسکو په غونډه کې د امریکای متحده ایالاتو نه ګډون پروسه په یو ډول نه یو ډول متاثره کوي.
د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نه ګډون په اړه خواشیني څرګنده کړې ده او د منلې چې متحده ایالات د افغانستان د لانجې د هواري مهم لوبغاړی دی. د افغانستان حکومت ویلي د هرې سیمه ییزې هڅې چې له دې هېواد سره د سولې او امن په ټینګښت کې مرسته وکړي هرکلی کوي. خو ښاغلی احسانکزی بیا په دې باور دی چې تر ټولو غوره لاره دا ده چې افغانان که هر څومره په خپلو کې سره نږدې شي، د نورو لوبغاړو ګټې او غوښتنې محدودېږي.
په دغه خبره بیا زه موافق یم چې د افغانستان د سولې خبرې باید بین الافغاني مذاکرات وي. هر څومره چې افغانان په خپل ملک سره نږدې کړي، د نورو لوبغاړو هغه منافع او غوښتنې محدودوي. بهترین روش دا ده چې بین الافغاني مذاکرات باید افغانان سولې ته ورسي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د موسکو وروستیو زیاتو شویو هڅو ته د افغانستان پر حکومت سربیره یو شمیر افغان کتونکي په تېره بیا له طالبانو سره د دې هېواد اړیکو ته په پام سره د شک په سترګه ګوري. یو شمیر افغان څېړونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې په دې خاطر ټینګ کړي چې منځنۍ آسیا او روسیې ته له افغانستانه د اسلامي دولت ډلې په څېر د نورو سخت دریځو ډلو د فعالیت د غځېدو مخه ونیسي. طالبانو په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه پیل کړي، د دغې دلی لسخ دریزو سره په کراتو جګړې کړې دي. افغان چارواکو په وار وار دا مسله راپورته کړې او ویلي دي چې که روسیه غواړي چې د ترهګرو او سخت دریزو ډلو د فعالیت مخه ونیسي، د افغانستان له حکومت سره دي چې د ترهګرۍ او افراطیت په وړاندې د نړیوالې جګړې په لومړۍ کرښه کې د مرستې زیاتې کړي. کابل دغه راز پر دې خبرې ټینګار کړی چې هیوادونه دي د ښه او بد ترورست ترمنځ توپیر ونه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبری غونډه کې په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا په همدې خبرې تاکید وکړ او خبرداری ورکړ چې هیوادونه دي د خپل ځان د خوندي کولو لپاره د یو بل هیواد له دښمن سره له اړیکو ډډه وکړي، ځکه هغه نتیجه نه ورکوي. هر څوک فکر کوي چې د یو بل دښمن سره مرسته وکړي له ځان سره مرسته کوي، اشتباه ده. هر څوک دا فکر کوي چې دوی کولی شي د ښه او بد تروریزم تر منځ توپیر وکړي، یوه اشتباه ده. موږ ته پکار ده چې دغه اساسي درک ولرو. روسیې ته تروریستي ګواښ متوجه دی. د سانت پیټرزبورګ او دغه راز د ستاکهولم د پیښو له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګندوو. هغومره چې موږ کړېدلي او کړېږو، اوس دا واضح شوی چې دا یوه سیمه ییزه پدیده نه بلکې نړیواله پدیده ده. په دې اړه خبرې اترې کیږي او هدف هم همکاري ده او زه هیله منم چې سمه لاره عمومي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د موسکو په غونډه کې به افغانستان ډېر په دې ټینګار وکړي چې د سیمې هیوادونه باید پر هغو سازمانونو چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي فشار راوړي چې نور د دغو ډلو له ملاتړه لاس واخلي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد په دې اړه چې افغانستان به د موسکو په غونډه کې پر نورو کومو مهمو مسئلو تاکید وکړي وویل:
پاکستان او نور کوم هیوادونه چې طالبان سره داسي اړیکې لري یا د طالبانو دوستانو سره اړیکې لري، نو هغه باید دا فشار هغوی باندې باید فشار راوسي، هغوی باید د دې لپاره قانون شي چې که طالبان د افغانستان لپاره کومه اجنډا لري، کومه برنامه لري، هغوی په جنګ دا میدان ګټلی نه شي او جنگ یوازې د افغانستان د جنگ پایلې د افغانستان ورانول دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا په دې خبره ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه یوازې د افغانستان په دننه کې د ترهګرو پر ځپلو نشي ګټل کېدلی، بلکې د افغانستان د خاورې بهر باید د ترهګرو اصلي ځالې، د هغوی پټنځایونه، د روزنې او تجهیز کولو مرکزونه له منځه یوړل شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو له نوریاس نوری څخه مو په دې اړه تفصیلي راپور واورید چې وای په سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه هلې ځلې دوام لري. د دې هڅو سره هممهاله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات هم روان دي. له دې جملې څخه یو کندهار ولایت دی. د کندهار د میوند ولسوالۍ په دریو کلیو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر تهدید لاندې دي پوځي عملیات پیل شوي دي. افغان چارواکي هیله ښیي چې عملیات به بریالي وي خو د خلکو پر همکاري ټینګار کوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د افغان ځواکونو سره د دغو عملیاتو سیمو ته تللی او د راپور یې رالېږلی دی.
دا د کندهار د میوان ولسوالۍ د سره بغل سیمه ده. دلته د افغان ګډ ځواکونو، پولیسو او نظمي امنیت سرتیري د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي. د میوان ولسوالی سره بغل، باندې تیمور او ګرماواک د نام نه هلمند سره پر پوله پرتی سیمې دي چې چارواکي وایي دغه سیمې ځکه نام نه دي چې د هلمند د نارام ولسوالۍ څخه وسلوال راوړي او دلته فر افغان ځواکونو حمله کوي. سره بغل سیمې ته په رسیدو سره وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو سره د مقاومت پرته بیرته هلمند ته اوړي. دا په میوان کې د نوي لمریز کال لومړی عملیات دي. ساتنمن عبدالحادی افغان چې په سره بغل سیمه کې د عملیاتو مشري کوي د خلکو پر همکاري ټینګار کوي.
چې راوتلي د طالبانو په خاطر راوتلي دلته اوس ډېر عملیات کوي. موږ عملیات پلان کړي دي د سره بغل علاقه ده. موږ سره عام ولس همکاري را سره کوي. په د میوند ولسوالۍ په شل کیلومتري یا په 50 کیلومتري کې په دغه سره بغل کې موږ عملیات لرو. دښمن ته موږ سل په سل کې مات ورکو.
د سیمې اوسیدونکي هم د عملیاتو پر مهال د پولیسو سره د سیمې د خلکو د همکاري یادونه کوي. اوای چې پولیس باید د خلکو زړونه وګټي.
یو دولت چې دی په خلکو باندې جوړ دی، نو کچېرې دولت ورسره همغږي د خلکو سره او د شخ په خلکو کې شزړه ولري، محبوبیت د دولت په خلکو کې ولري، نو هغه اړ وي تر شام دریږي نه پوسم چې پیدا کولای شي. امنیت څه دغه مرتکی خبره مرتکی کوي او مشکوک یو څه مشکل پیدا شي، نو دولت هم ورسره عام خلک ورسره همغږي د خلکو سره.
د میوان ولسوالۍ نظامی مسؤل سلطان محمد وایي چې تر سره بغل ورسته به په باندې تیمور او ګرماواک چې د وسوال مخالفینو تر تعدید لاندې سیمې دي هم عملیات پیل شي.
تعدید ستاسو تعدید د بنچمر په ځای کې لرو، د سره بغل په ځای کې لرو، د ګرماواک په ځای کې لرو. خو دوه نه کدار دې د تشویش وړم نه دی. تعدید ان شاء الله عملیاتونه شروع دي. تشویش عملیاتونه هم څنګه کریټ شروع کړي چې په کلي کې
میوان ولسوالی د کندهار شار لویدیسته پرته یو لنام نو ولسوالی څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالی د سره بغل په سیمه کې لومړی ورځ عملیات پرته لمرګ جوړ بي پایته ورسیده.
د کندهار عملیات په اړه مواردل بلخو د فاریاب امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت په مربوطاتو کې د خالد په نوم عملیات دوام لري. د فاریاب امنیت قمندان جنرال عبدالنبی الهام ازادي راډیو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام کیږي او تر اوسه چا ته زیان نه دی رسیدلی. یو بل مطلب ته ورځو، افغانستان لا هم د ماینونو د قربانۍ له کبله په نړۍ کې لومړی مقام لري. د طبیعي پیښو زیانمنو ته د مرستو رسولو په چارو کې د دولت وزارت وایي په منځنۍ کچه هر میاشت افغانستان کې نږدې 150 تنه د ماینونو او نوچا دیودونکو توکو چاودنې له کبله وژل کیږي. محمد حدیث پردیس نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې شاوخوا 50 موسسې او بیلابیل بنسټونه د ماینونو د لمنځه وړلو او د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي، خو لا هم افغانستان په نړۍ کې د ماینونو د پوښښ له اړخه څلورم او د ماینونو د قرباني هیواد په توګه لومړی ځای لري. طبي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د جګړې دوام او د ماینونو د لمنځه وړلو لپاره د بودیجې نه موجودیت د ماینونو د لمنځه وړلو د بهیر پر وړاندې جدي ننګونې دي. د دغه وزارت د ماین پاکۍ د برخې د همغږۍ مشر محمد شفیق یوسفی:
جنگ های جاری باعث ملوث شدن ساحات دیگر با مهمات
دوی. په افغانستان کې روانه جګړه د دې لامل شوې چې زیاتې سیمې په ماینونو او تبشیو او موادو وپوښل شي، او تر څنګ په ځینو سیمو کې زموږ د ماین پاکۍ بهیر هم له ننګونو سره مخ کړی دی.
ارائه خدمات ماین پاکۍ را با سختگی مواجه می سازد.
طبیب خطا در رسیدن په برخه کې د دولت وزارت د معلوماتو لمخې د محل په افغانستان کې زر کیلومتر مربع ځمکه په ماينونو پوښل شوی او د جګړو له کابل د غسیمې ورس تر بلې پراخېږي. کته هم ټاکل شوی و چې افغانستان تر 2023 کال پورې په بشپړ ډول له ماينونو او ناچاودیدونکو توکو څخه پاک اعلان شي، خو د جګړې دوام او په افغانستان کې د ماينونو د لمنځوړلو په برخه کې د مرسته کوونکو هیوادونو ناچیز مرستې دغه هدف ته رسیدل ستونزمن کړي دي. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان په نړۍ کې د ماينونو د قرباني هیواد په توګه لومړی او د ماينونو د پوښښ لاړخه څلورم ځای لري.
و موریدل چې افغان جرواکی وایي چې دغه هیواد لا هم د ماينونو د قرباني لکبله په نړۍ کې لومړی مقام لري. طبیعي پیښو زیانمنو ته د مرستو رسولو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دا محل په افغانستان کې زر کیلومتر مربع ځمکه په ماينونو پوښلې ده. څلور بجې دېرش دقیقې سوې. ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د عالمانو شورا د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د مشر وروستۍ څرګندونې په کلکه غندي. د جمعیت علماء اسلام پاکستان مشر مولانا فضل الرحمن تیره ورځ ویلي تر کومه چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشت وي په دغه هیواد کې سوله نسي راتلای. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي هغه وکیلان چې له شلو ورځو ډیر غیر حاضري ولري امتیازات او معاشات یې ګرځول کیږي او په عمومي غونډه کې به د ګډون حق هم ترې واخیستل سي. د افغان امریکایي پوهنتون سرپرست مشر پر افغان حکومت او په ځانګړې توګه پاکستان ژغ کړی چې د دغه پوهنتون د دوو تښتول سوي استادانو دره خوشي کولو لپاره عملی اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اوو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د اروپا پر ضد په خبره کې اشاره کړې چې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د ګډون غوښتنې ته به له سره کتنه وکړي. نن د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په یو موټر بم چاودنه کې یو دولتي کارکونکی وژل شوی او تر دې وروسته یو بل ځانمرګي برید شوی چې پکې ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي دي. او د روسیې په تاتارستان سیمه کې د ټولو ادیانو په یو مابد کې د اور لګیدلو وروسته د مابد په دغه ودانۍ کې یو سړی د یو سړي مړی موندل شوی دی.
مننه ملالۍ بشیر او مرزی احمد صیب سپورټي خبرونه راوړوي.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په پام کې د نږدې راتلونکي کې د کرکټ د میلیون لیگ سیالۍ پیل شي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې د بیلابیلو ولایتونو شپږ لوبډلې او د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي ګډون کوي. دغه سیالۍ د اپریل په 18 پیلېږي. د ښاغلي فضلي په خبره د دغه لیگ څخه مخکې تمه ده د اپریل په 14 د کرکټ د سولې جام سیالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د دغو لیګونو هدف د ویست انډیز د ملي لوبډلې پر وړاندې د کرکټ د ملي ټیم چمتووالی دی. په کابل کې د فوټسال سیالۍ لیګ نن د سوارلس غوره لوبډلو ترمنځ پیل شو. د افغانستان د فوټسال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي. ښاغلی قیومی د دغو سیالۍ هدف د فوټسال سیالۍ لپاره د غوره سیرو معرفي کول یادوي. په کابل کې هر کال د فوټسال لیګ ترسره کیږي چې له دغه لیګ څخه تر دې دمه د فوټسال ملي لوبډلې ته غوره لوبغاړي هم معرفي شوي دي. د انګلستان د فوټبال سیالۍ په لړ کې نن شپه د آرسنال او کریستال پالاس لوبډلې سره لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان پر وخت د شپې 12:30 بجې پیلېږي. دغه سیالۍ د انګلستان د کریستال پالاس د فوټبال په استډیوم کې ترسره کیږي.
له مرزی احمد څخه مو سپورټي خبرونه وریدل او ترې لاندې د مې وروسته به ورسو نړیوالو راپورونو ته. دوستانو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اوسترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسېدلی. په دې غونډه کې د سوریې د بحران په اړه ځانګړی بحث په پام کې دی. د غونډه د سوریې پر یوې هوایي اډې د اپریل په 10 د امریکا د توغندیو له حملې وروسته جوړیږي. امریکا وایي د برید پر ملکي وګړو د هغې د کیمیاوي حملې په ځواب کې کړی چې ولکېږي د ولسمشر بشار الاسد حکومت کړی ده. احمد تکل په دې اړه جزئیات راکوي.
د ایتالیا د خبری رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن او د شپږو نورو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به سبا سه شنبه د خپلو عادي غونډو په لړۍ کې د سوریې د بحران په اړه خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی چې په روم کې د جی او په ځانګړې غونډه کې د ترکیې، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، اردن او قطر د بهرنیو چارو وزیران هم په بحثونو کې برخه واخلي. دا غونډه د سوریې پر یوې هوایي اډې د اپریل په اوومه د امریکا د پوز له برید وروسته جوړیږي. تمه ده چې د جی او غړي به په روم کې د سبا ورځې په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر فشار راوړي څو د سوریې لپاره د خپلې پالیسۍ جزئیات روښانه کړي. که څه هم د امریکا متحدانو د دې حملې ملاتړ کړی، خو خبرداری ورکړی چې ښایي دا د امریکا په پالیسیو کې د ستر بدلون نښه وي او پوښتنه کوي چې آیا د واشنگتن لومړیتوب خو به له واکه د ولسمشر اسد لرې کول نه وي. سنډی ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې که روسیا له دمشق سره د اړیکو له پرې کولو ډډه وکړي، نو برتانیا ښایي پر مسکو د نویو بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي. تلرسن تیره شپه روم ته له روانېدو مخکې له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې روسیا به د سوریې د بحران په حل کې له هڅو سره مرسته وکړي.
We are hopeful that we can work with Russia and use their influence.
موږ هیله من یو چې له روسیې سره ګډ کار وکړو او د روسیې له نفوذ څخه په سوریه کې د ثبات په ټینګولو کې کار واخلو، څو د جنیو د سولې د سیاسي حل د بهیر لپاره شرایط چمتو او په دې توګه ټول شکل اړخونه مخ په وړاندې تلو ته وهڅوو. یوازې د سیاسي بهیر له لارې د سوریې خلک کولی سي چې د بشار الاسد د رژیم د برخلیک په اړه پریکړه وکړي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویل چې د دې ادارې به د پخوانی ادارې په پرتله په نړیوالو مسایلو کې لاسوهنه او د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې فشارونه کم کړي. د اوستر صنعتي هیوادونو جی او په ټولنه کې متحده ایالات، جاپان، جرمني، برتانیا، ایتالیا، فرانسا او کاناډا غړي توب لري. روسیه هم د دې ټولنې چې په خوا د جی اته په نوم یادېده غړې و، خو وروسته لدې چې د اوکراین اړوند کریمیا ټاپو یې خپل قلمرو سره زمیمه کړ، لدې ټولنې وایستل شو.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational
companies in the world.
لوروپا تر امریکا
لریاکشن منتخب فوجا
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں میں.
کیوں سر صاحب سے کی بات ہے؟
لا آسیا تر آسترالیا
میر
آزادی رڈیو واوری او جان خبر کړی.
دوستانو مخکې تر دې چې ونیز پروګرامونو ته ورسو، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو بار بیا وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د غړیتوب پر موضوع به بیا کتنه وکړي او د اعدام سزا به بیرته قانوني کړي. د اعدام د قانوني کېدو په صورت کې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د غړیتوب امکان له منځه ځي. اسمت سروان تفصیل ورکوي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو بار بیا د اروپا خلاف څرګندونې وکړې. وی ویل چې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه به پر خپل دریځ بیا کتنه وکړي. اردوغان دا هم وویل چې اروپا به د هغه څه بیا پریکړه چې د ترکیې د خلکو پر ضد کړي دي. اردوغان د یکشنبه په ورځ په ازمیر کې د وینا په مهال وویل د اساسي قانون په اړه د اپریل د 14 نیټې له ټول پوښتنې وروسته به په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د غړیتوب موضوع له سره وڅېړي. که د راتلونکي اونۍ په ټول پوښتنه کې د اردوغان غوښتنې ته مثبت رایه ورکړی شوه، د صلاحیتونه به خورا زیات شي. اردوغان اروپا له ناروغ انسان سره پرتله کړه. دا هغه پیغور دی چې اروپایي مشرانو به په 19مه پیړۍ کې مخ په زوال عثماني امپراتوري ته ورکاوه. اردوغان چې د اسلامي عدالت او پرمختګ ګوند له مؤسسانو څخه دی، په 2003 میلادي کال د ترکیې صدر اعظم شو. تر 2014 پورې په دې چوکۍ تر هغو پاتې شو چې ولسمشر غوره شو. اردوغان غواړي چې د ترکیې پارلماني نظام په ریاستي واړوي او په دې موضوع راتلونکې اونۍ ټول پوښتنه کیږي. اردوغان ادعا کوي چې دا کار په ترکیه کې د سیاسي ثبات لپاره ضروری دی. خو د منتقدان چې اکثره په لویدیځ کې دي وایي چې له دې سره به ډېر واک او صلاحیت د یوه کس لاسته ورشي. دوی دغه راز د 2018 میلادي کال د جولای له ناکامې کودتا وروسته د اپوزیسیون د ځپلو په خاطر پر اردوغان انتقادونه کوي. له اروپا سره د اردوغان وروستۍ دښمني وروسته له دې پیدا شوه چې د اروپایي اتحادیې ډیرو هیوادونو په خپلو ښارونو کې د ټول پښتني په حمایت کې د ترک سیاستوالو د لاریونونو مخه ونیوله. اردوغان د ازمیر په وینا کې وویل په اروپا کې میشت ترکان تر فشار لاندې راوستل کیږي او تحقیری شي. د همدراز وویل اروپایان به د هغه څه چې کړي دي به یې پرې کړي. که خدای کول د اروپایي اتحادیې د غړیتوب مسأله به د اپریل د 16مې له ټول پوښتنې وروسته بیا مطرح کړو. دوی یوه پیړۍ پخوا ویل چې موږ ناروغان یو، اوس دوی پخپله ناروغان دي. اروپا د ماتېدو په حال کې ده. د ترکیې ولسمشر په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې له ټول پوښتنې وروسته به په ترکیه کې د اعدام سزا بیرته قانوني کړي. په دې صورت کې په اروپایي اتحادیې کې د ترکیې غړیتوب په اتومات ډول رد کیږي.
زموږ خلاص ساتي راډیو ری دوستانو په دې سره ورسېدو د پایشي بوته دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی به د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او ازادي راډیو ګډونیز پروګرام اوري، ورپسې د انصاف پلټکی پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. اورېدو ته بلنه درکوم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
هر کار چې د انسان له توان نه لوړ وي او یا هم په زړه نه وي، شاقه یا درون کار ورته ویلی شو. شاقه کارونه د ټول انسانانو په تیره بیا د ماشومانو لپاره ډیر زیات زیانمن تمامېدلی شي. نن په همدې اغلغه غږیږو له موږ سره میلمه د یونیسف د دفتر د ماشومانو د ساتنې د برخې کارکوونکی ډاکټر نوروز ابراهیمی دی. په پیل کې تاسو د شاقه کار په اړه معلومات راکړئ چې کوم کارونه د ماشوم لپاره شاقه یا درنه دي؟
ماشومان باندې کار کول د مشخصو ساعتونو نه چې زیات شي، مطابق د ماشوم د عمر او مطابق د کار د نوي هغه ته موږ د ماشومانو کار وایو.
د ماشومانو لپاره شاقه کار وایي.
شاقه کارونه بیا خپل تعریف لري، هغه کارونه دي چې هغه د ماشوم صحت ته، د ماشوم روان ته او د ماشوم آبرومندی ته منفي
تاوان
ورسوي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې څومره ماشومان په شاقه کارونه باندې بوخت دي؟
په دې ارتباط باندې کومه سروې چې په 2018 کال کې ترسره شوې ده، د هغه مطابق د ماشومانو د ټول نفوس 25% په کارونو کې مصروف یا اخته دي، چې دا شاوخوا 3 میلیونه ماشومان تشکیلوي.
په دې کې بیا هغه کسان چې درانه کارونه کوي کنه، دغو شمېره څومره ده؟
په دې کې چې درانه کارونه کوي، درانه کارونه څلور کټګوریانې لري.
کومې؟
لکه یو هغه کارونه دي چې دغه په وسله باندې ماشومانو خرڅلاو ترسره کیږي یا قاچاق کیږي یا ماشومان مسلحو جنگونو کې استخدام کیږي، یو کټګوري دا ده. دویم کټګوري هغه کارونه دي چې په کې ماشومان د غیر شرعي اخلاقي کارونو لپاره استفاده ورنه کیږي یا دغه ناکافي ترسره کیږي. دریمه کټګوري د ماشومانو هغه دي چې هغه غیر قانوني کارونو کې لکه مواد مخدره په تولید کې دي،
تجارت
کې، قاچاق کې ونه ګټه اخیستل کیږي. څلورمه برخه په عموم کې ټول هغه کارونه چې هغه د ماشوم فزیکی صحت، رواني صحت او د غبر باندې توان ورس شکه کارونو کې راځي، چې دا ډیر غټ لیست لري. البته د شکه کارونو یا هغه کارونو چې خطرناک دي، د هغه په ارتباط باندې د افغانستان دولت یو لیست جوړ کړی دی، په رسمي ډول هغه منظور کړی دی، چې په کې شاوخوا 10 رقم کارونه دي چې هغه په شکه کارونو کې راځي.
هغه کار چې د ماشوم نه خوښيږي، خو د مجبوریت لمخې کوي، د تم شکه کار ویلې شو؟
بلې، د تا اجباري کار هم ویلې شو. البته نو وایي چې کوم نه و د شکه کې راځي او که په مذره کارونه کې راځي یا بغیر شکه
مشخص نوم اجباري کار ده.
اجباري کار یو ویلو شو.
بله، دا شکه کارونه چې په مشمار باندې تر سره کیږي، د څومره توان رسولې سي دوی ته؟
البته مشمان باندې په عموم کې کار کول او بیا کرا شو چې هغه اجباري کار ده یا درانه کارونه دي، شکه کارونه دي، ډیر زیات منفي تاثیرات لري خپل په مشمان باندې، په کورنوي باندې، په عموم کې په جامعه باندې او د وطن په انکشاف باندې. په مشوم باندې کوم منفي تاثیرات لري؟ د هټه توان لري، فزیکی او رواني صحت ته توان لري، دغه په تعلیمی مسیر باندې منفی تاثیرات لري، هغه د تعلیم نه محرومي، چې دا ټول تاثیرات دی ماشمان دی غوی دی اساسی و بنسټیز حقوقونه نه دی کار کول په نتی کې محروم پاتې کیږي.
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې ولې په افغانستان کې ډیری ماشمان شاقه کارونو ته مجبوریږي یا هڅیږي؟
د دې هم زیات وجوهات او سببونه دي، خو عمده وجه یې ممکن کوو وایو ماشمان او فامیلونه یا سرپرستان نه توانیږي چې ښه معیشت یا ښه کور
سهولت
برابر کړی شي، نو هغوی مجبوری چې ماشومان په کارونو باندې توظیف کړي. او دا چې ولې فامیلونه ماشومان په کارونو توظیف وي، د دې وجوهات ډېر کېدلی شي. یو مهم که ووایو موږ تاسو ته د 16 جنګ په نتیجه کې ډېر ماشومان یتیمان پاتې شوي دي چې د هغوی پلرونه یا میندې نشته،
سرپرست
نه لري، مجبوریږي چې خپله باندې کار وکړي. او همچنان د دې 16 جنګ په نتیجه کې موږ تاسو ته معیبین پاتې شوي دي چې د هغوی خپله باندې کار
یعنې توان د کار نه لري.
همدارنګه بیکاري په افغانستان کې ډېره زیاته ده، او ناورینونه طبیعي پېښې چې کوم واقع کېږي د هغو په نتیجه کې فامیلونه تدریر کېږي یا پردن کډه کولو ته مجبوریږي، بل ځای ته د کار زمینې فرصتونه ورته نه وي، او مجبوریږي چې د خپل معیشت د رپه کولو دپاره ماشومان په کار وګماري.
د کورنیو بې پروایي څومره د دې لامل کېدلی شي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي؟
یو هم عمده فکتور همدا دی چې د کورنیو غفلت یا د هغو کم توجهي یا د هغوی کمه معلومات د ماشومانو د حقونو په اړه باندې دې ته واداره کېږي چې په ډېر اسانۍ او بدون ډېر زیات مجبوریت نه هغه خپل ماشومان
کار ته واچوي. څومره په دې توانېدلی چې ماشومان له دغه شاقه یا درنو کارونه وژغوري؟
په دې کې د ډېرو سکتورونو ګډې هڅې کولی شي چې په مناسب ډول
نتیجه ورکړي،
جواب ووایي. او همچنان ته کوم حد چې
مشخص د تاسو دفتر څه کوي،
یونیسف چې کوم کومک کوي د افغانستان د دولت سره د ماشومانو د حقونو په ارتباط باندې یا د هغوی د اساسي ضرورتونو په ارتباط باندې، هغه د هغوی د تعلیم په برخه کې دی، د هغوی د صحت په برخه کې دی، د هغو ته د پاکو اوبو او د حفظ صحې د شرایطو برابرولو په برخه کې دي، او د هغوی د محافظت یا ساتنې
مشخص د شاقه کارونو په برخه کې څه کوي؟
په برخه کې موږ د افغانستان د دولت د تقاضا مطابق هغو ته د قوانینو په جوړولو کې، د پالیسیو په جوړولو کې او د ستراتیژیو په جوړولو کې تخنیکي او مالی مرستې کړي دي.
یوازې دغه مرستې به وکولی شي چې ماشومان له دې حالت نه وژغوري؟
نه، خیر، دا یو برخه د حل ده. البته د حل لارې مختلفې دي چې ټول باندې باید آنې زمان کې کار وشي.
خو نه دي شوي؟
تر اوسه پورې څومره چې لازمه ده نه دي شوي، کم تعداد کارونه ترسره شوي دي. البته د موږ د دفتر د نسب دفتر په همکاري باندې موږ د خښتو په بټیو کې چې کوم ماشومان کار کوي، د هغو لپاره مو په امتحاني شکل باندې په جلال آباد کې پروګرام تطبیق کړی ده، هم چې د هغوی کار کولو نه وژغورل شي، د هغوی د فامیلونو سره
مرسته وشي،
حرفوي ټریننګونه ورکړل شي، بدلي معاشاتو ته مساعد شي. همچنان په کابل کې په دوو ناحیو کې موږ د جادو یا په مارکیټ کې د کارکوونکو ماشومانو په اړه باندې پروګرام تطبیق کړی ده، امتحاني پروګرام چې د هغو په زده کړه دولت کولی شي، په نورو ناحیو کې په نورو ولایتونو کې هم مطابق دی. هغه
دغه کار تاسو څومره مثبت نتیجه ورکړې ده؟
البته دا کارونه ډېر محدود په امتحاني شکل وو، نتیجه په مخصوصو خلکو مخصوصو ماشومانو لپاره
یعنی کمه ده، نتیجه
کمه ده. د څو سکتورونو څو وزارتونو هماهنګي او همکاري ته اړتیا لري، او ډېر مالي وجوهاتو ته بودیجې
ضرورت لري،
او ظرفیت ته اړتیا لري په مختلفو ساحو کې. ځکه دا مشکل موږ چې حل کوو، اول به هغه ماشومان چې په خپله په کار کې فلحال مصروف دي، هغه باید موږ مشخص کړو، راوی باسو، هغوی تعلیم ته یا مکتبونو کې شامل کړو، او د هغوی د فامیلونو سره اقتصادي مرستې وشي، بدلي معاشاتو ته مساعد شي.
تر اوسه عملي څه لري؟
تر اوسه موږ د ماشومانو د افغانستان دولت کوو وایو د کار په اړه قانون لري چې د ماشومان هم مد نظر نیول شوی دی، چې ماشومانو باندې کار منع شوی دی په قانون کې، قانوني اساسي کې او د کار په قانون کې. د ماشومانو د کار د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره د موږ د دفتر په همکاري باندې دوی یو پالیسي لري. د هغه نه علاوه دوی په مختلفو برخو کې پروګرامونه هم تطبیق کړي دي، لکه د معیبینو لپاره د تعمیناتي اجتماعي برخه کې کومک کوي، د کونډو لپاره، د هستې پذیره کورنیو لپاره په بعضو ولایتونو کې البته په کم اندازه دوی کومک کوي، د بدیل معاشت لپاره د حرفوي زده کړو کورسونه لري په مختلفو ولایتونو کې. همچنان سرویګانې دوی ترسره کړي دي، لکه د بازار او په کوڅو کې چې کوم ماشومان کار کوي، یا خښتو په بټیو کې کوم ماشومان کار کوي، یا د قالین بافیو په سکتور کې کوم ماشومان کار کوي. په دې هڅه کې دي چې څنګه امکانات برابر کړي، د دوی لپاره وسې او همه جانبه برنامې یا پروګرامونه په کار واچوي.
دغه کار کمدسې دوام وکړي، په ماشومانو باندې شاقه کارونه له اوس نه هم زیات وسي، څومره دا مسله خطرناکه ده؟
دا مسله په څو شکلونو باندې ډېر خطرناکه ده. خپلو ماشومانو د آینده لپاره، د هغوی د صحت، تعلیم، د هغوی د انکشاف لپاره، د هغوی د کورنیو لپاره، په عموم کې د ټولنې لپاره ډېر منفي تاثیرات راوړی سي، اقتصادي، اجتماعي، امنیتي، چې دا ټول مشکلات ډېر غټ منفي تاثیرات. ضرورت لري سي او که اوس پرزن موږ په دې باندې سرمایه گذاری وکړو د لپاره پروګرامونه تطبیق نو دا به هغه ضرر چې موږ سره متوجه کوي که اوس موږ یو چند مصرف وکړو چې نه ګټه ترلاسه کړي یعنی که موږ یو چند مصرف کوو د ماشومان د کار مخنیوي کې موږ به وو چند ګټه ترلاسه کوو
اوس د هلپ لارو چارو باندې خبرې وکړي
معلومات ترلاسه شي چې کوم سکتورونو کې ماشومان ډېر کارونو باندې شکرونو باندې مصروف دي
دا معلومات څوک ترلاسه کوي
دا باید دولت نور هم سروې معلومات ترلاسه کړي مطالعات وکړي دغه په اساس باندې باید یو خپل پالیسي او قوانین عیار کړي په کوم داستون کې خالګه وستا لږه نور څه دوی باید د هماهنګي یو میکانیزم ولري چې مختلف وزارتونه او نور ادارات تمرون کې ادارات سره راغون شي او د یو ملي کمیټه ولري په ولایتونو کې کمیټه ولري چې خاص په دې ارسه کې توجه ولري او د ماشومانو د کار د مخنیوي په اړه کې مختلف برنامه په لار واچي او هم چنان دی پاملون دو پارا باید معیشت بدل پیدا کی یعنی اگو تا دی کار زمینی برابری سی دی تو سو اگو مجبور نیدی چی ماشمان کار تولیگی البته پا دی که دی طولو زیراب تا سکترونو یا وزارتونو لکا وزارت کار دی معارف وزارت دی سیادامی وزارت دی هجاوکا پا وزارت دی اتاک تجارت و صنعت وزارت دی طول پا گدو حسبانی کولا شو دی مشکل تا
دی الار پیدا که او یونسف تا چ کول پا کار دی
یونسف هم دی دوی پا ارخ که یا کمکون که دی تخنیکی لحاظا او هم چنان معین نحط که دی مالی لحاظ البته زموږ رول دولتونو سره د برنامو په تطبیق کې هم تخنیکی ده او یو کم تعداد مالی ده ولې ډیر هدف پوری دولتونو مسولیت دی مطابق دی هغوی د قانون اساسي د افغانستان د اساسي قانون په په بنا باندې هم چنان کوم چې دوی بینالمللي کنوانسیونونو ته متحد دي لکه د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یا که د کار د جهاني سازمان مشخص کنوانسیونونه کوم چې د ماشومانو کار ممنوع اعلان کړی ده او دولتونه وعدار کوي چې دوی به حقي کار وکړي
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یو سر نوښت ده
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویګره خو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید په دې خبرونه کې مو د تاجکستان د دوشنبه ښار د لومړي نمبر زندان څخه د یو افغان بندي ستونزه راخسته ده د ازادي راډیو ته د ټلیفون په لیکه وویل چې په دغه زندان کې ډیری افغان زندانیان د ډول ډول ستونزو سره مخ دي او په خطرناکو ناروغیو وخته شوي دي د وی افغانستان له تاجکستان سره د بندیانو د تبادلې یو تفاهم لیک لري او د هغه په اساس د مونږ د افغانستان زندانونو ته انتقال کړي چې د بند پاتې موده د هیواد په زندانونو کې تیر کړو دا ستونزه مو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان د زندانونو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
لومړی د تاجکستان د دوشنبه ښار په لومړي زندان کې د یو افغان بندي احوال پوښتو ورور استانوم سده او د کوم ځای د تماس نیولې
زما ابو سیمه تعالی کې ساندې ما بسن خبر دې کوم
نوم دې څه ده
خپل نوم مزنه څنګه نه محترم
خخ
مشکلات جوړي
په کوم زندان کې
زه فعلا په تاجکستان دوشنبه اول ما بار
ستام مشکل څه ده ورور
نه کال کې ګیسل تک لا کړو دا هغه موږ سره واجه کې دې انتقال دې پاله
ها وای وای
حساب دې انتقال موږ قرارداد لرو موږ به انتقال کې یا افغانستان ما بس ده این دغه موږ مشکلات ده موږ
سو کال کې چې زنداني
نه کاله سو محترم مونږ سره وادي کوي سفارت مونږ ته دروغ وي مونږ مریضان سوي استو در په در استو مونږ ای تاسو نه غواړو چې مونږ انتقال کړي دغه مونږ خبره وزارت خارجه ته او اشرف غنی صاحب ته ورسوي
دا خو به ورسو نور خلک مان داسې پراتی دي دا واته کاله کیږي په دې زندان کې کنه یوازې ته چې دغه سي پروتي
سلام او نفر دي دلته محترم صاحب ګونګیان کله کلی لیوانیان کله کلی دي څوک دې کورونا خبر نه دي دوی مړه دي ژوندیان دي هلته کلک دي سره
تاسو خو به شاهدان استئ نور څوک انتقال شوي دي
اتلس نفره یو انتقال سول شپاړس نفره بیا انتقال سول همداسې په نوباد مونږ پاتې سولو
د هغو موده کمه تېره شوې وه چې انتقال شو د اتلس او شپاړس
جاغو قیتونه همدا رقم و په واسطو باندې انتقال سول مونږ هلته پاتې سولو
ستا کیس څه شی اوس په څه شي کې بندي شوی وې
مواد مخدر ماندې
واقعیت درلود که نه
نه اساس یې نه درلود ما باندې راجوړي وکړه مختارم صاحب
څومره مواد څو کیلو
نه پوهېږم یو بوجۍ وه د افغانستان نه دې خوا زه راتېره کړم خرڅ یې کړم په دې خلکو
حکم یې درته د جزا اعلان کړې هغوی
وو ما ته اعلان کړی پنځه لس کاله قید یې را کړی ده
اوس ته غواړې چې انتقال شي
غواړم چې د افغانستان واپس ته لاړ شم محترم صاحب زمونږ مشکلات بیخي ډېر ده سفارت مونږ ته دروغ وایي مونږ سره وعدې کوي مونږ مریضان استو مونږ نوره په لاره ګرځېدلی نهستو پلار دې سره نه ورور دې سره نه ښځه مونږ ته پرېږدي نه خوراکه مونږ ته پرېږدي
ستا کم پایواز خو به په دې دومره کلونو کې درغلی ملاقات به دې ورسره شوی که نه
هېڅوک مونږ ته نه ده راغلی نهشي کولی ویزا واخلي مونږ پایواز دلته را دننه شي یو ویزا اته سوه اووه سوه ډالره ده
نو هېڅوک دې نه دي لیدلی په دې اواته کالو کې
نه محترم صاحب هېڅوک مې نه دي لیدلی
شکایت ستاسې مدافع وکیل نه دی رسولی سفارت ته
سفارتخانې سره مونږ تماس لرو سفارتخانه مونږ دروغ وایي نن سبا نن سبا
په تلیفون کې ورسره خبرې کوي
و تلیفون کې ورسره تماس چې سوه انتقالو مونږ دروغ خبرې کوي محترم
د سفارت نه کوم استاذ نماینده راځي
محترم صاحب دوه کاله پس درې کاله پس راځي
تاسو سره د نږدې ګوري تاسو ورته خپل شکایت وایي
شکایت وایي مونږ سره وعده کوي چې سبا هم بیا یو بیګا هم بیا یو دا هفته او بل هفته همدا لکه مونږ باندې کلونه کلونه تېر کړل
زایم څنګه دی خواړم څنګه دی
خواړم د خپل جوب نه خورو جوب نه مصرفونه کوو نور په کور کې زمونږ شی نه دي پاتې مونږ ته راولېږي
زایم څنګه دی په یو اتاق کې څو کسان استئ داسې ازادي لرئ ګرځئ
په یوه کوټه کې اویا نفره کلک سو اتیا نفره
میدان ته وتلی خو شئ او ویلي ته خو وتلی شئ که نه
ویلي به څوک نه دوا شته نه دارو شته در په در یې خاورې په سر استو که نه مې انتقالوي مونږ د بوړه کې مونږ راضي استو د غم عباس کې دی ځوان نه
ستا مشکل به ورسوه وزارت خارجي یا د سفارت مقاماتو ته به یې ورسوه
ځواندای اوسئ
د انصاف په لټه کې
د دوستون زمو لمړی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لوایاند خاغلی شکیب مستغنی سره شریک کړه مستغنی صاحب د تاجکستان د دوشنبه ښار په لومړي زندان کې ځینې افغان بندیان شکایت کوي چې په دغه زندان کې ډول ډول ستونزو په خطرناکو ناروغیو اخته کړي اقتصادي ستونزې هم لري او بندیزونه پرې له یوې ورځې نه بلې ته سختېږي دوی وایي د تاجکستان او افغانستان ترمنځ دی د بندیانو د تبادلې د تفاهم لیک سره سم د هیواد زندانونو ته ولیږدیږي چې د بند پاتې موده د هیواد په زندانونو کې تېره کړي مستغنی صاحب د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پروسه څنګه ده او افغان حکومت په دې اړه څه اقدامات کړي
جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري تاجکستان در زمینی انتقال
خغلی مستغنی وویل د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او د تاجکستان د جمهوریت ترمنځ د بندیانو د تبادلې په برخه کې یو تفاهم لیک موجود دی د دې تفاهم لیک د پلي کېدو لپاره د دواړو هیوادونو د بندیانو د تبادلې لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی چې دغه کمیسیون په تیرو څو کلونو کې د بندیانو دوسیې څېړي او تر اوسه پورې د دغو بندیانو څو ډلې تبادله شوي دي کمیسیون په خپلو څېړنو کې د بندیانو د دوسیو څرنګوالي څېړي د بندیانو رضایت اخلي او کومه ډله چې د تفاهمنامې له موادو سره سمه انتقال ته اماده وي هغه انتقالیږي او سره له دې چې په افغانستان کې د تاجکي بندیانو شمیر کم او برعکس په تاجکستان کې د افغان بندیانو شمیر زیات دی خو بیا هم دا لړۍ ادامه لري
مستغنی صاحب په وروستیو کلونو کې به د دغه تفاهم لیک په اساس څو ډلې بندیان سره تبادله شوي وي
در چند دوری که افغان ها از تاجکستان به کشور برگرد
مستغنی وی په وروستیو څو دورو کې افغان بندیان افغانستان او تاجکستانی بندیان تاجکستان ته انتقال شوي چې شمیر یې په څو دورو کې سلګونو تنو ته رسیږي
مستغنی صاحب د تاجکستان په دغه زندان کې افغان بندیان دا شکایت هم لري چې ناوړه چلند ورسره کیږي په دې برخه کې تفاهم لیک څه حکم کوي او افغان لوری د موادو په پلي کولو څومره تاکید کوي
ایرا همواره سره د جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کړی بوده که ایران خود باید مطابق
افغان بندیانو سره د چلند پاړه د افغان لوري تاکید پر دې دی چې د تفاهم لیک له موادو او د بندیانو په برخه کې د نړیوالو کنوانسیونونو سره سم باید چلن وشي او زموږ غوښتنه هم دا ده چې وضع شوي اصول مراعت شي.
مستغنی صاحب دغو افغان بندیانو ته چې د تاجکستان په زندان کې پراته دي څه ډاډ ورکوي چې دوی به د هیواد زندانونو ته ولیږدول شي؟
بله روان
دوامه داره. هو دا لړۍ روانه ده. لکه څنګه چې یو شمیر پخوا لیږدول شوي، نور به هم له څېړنو وروسته په نوبت سره انتقال شي.
د تاجکستان په زندانونو کې مو د افغان بندیانو ستونزه د افغانستان د محبسونو له عمومي رئیس جنرال عبدالعلیم کوهستاني سره هم شریکه کړه. جنرال کوهستاني وویل
کوم تفاهم لیک چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او تاجکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه لاسلیک شوی، کمیسیون پرې کار کوي او موږ هیبات ته د افغان بندیانو د انتقال په برخه کې خپلې هڅې کوو.
د انصاف پلټه کې
دا ودا ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د دیونی ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0998 809 00.